אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا جا غشنا رادیو لیر درنو ریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم په د خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلې سي چې جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د پارلمان د اتم کال کاري دوره پرانسته په دې باره کې عمر که هم لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه بای تسته ووایي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز پرون پنځم ورځ وه چې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لوی لار د ټرافیکو په مخ بند کړی و د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا رئیس یو ځل بیا په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواونه غوښتي دي چې په ټول ملکي اوربند ټینګ کړي او پاکستان او هند په خپلو کې د ځینو ملکي بندیانو د تبادلې و موافقه لاسلیک کړې ده او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته پرون پنځم ورځ وه چې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لوی لار د ټرافیکو په مخ بند کړی و د دغه احتجاج کوونکو یو تنظیم کوونکی انجینیر صدیق الله زهین وایلی دی چې نسبت په خواته اوس د احتجاج کوونکو شمار هم زیات شوی دی هغه وایي هغه یاد چې مرکز نه راغلی و هغه لا تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې دوه کسان له هم د سیمه ییزو پولیسو سره بندیان دي او چارواکي نه راخوشي کوي ښاغلی زهین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو د عملي کېدو تر وخته پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا رئیس کارل وان اوستروم یو ځل بیا په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواونه غوښتي دي چې په ټول ملک کې اوربند ټینګ کړي او همي په سوریه کې د بشري فاجعې د امکاناتو په باغ خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده ښاغلی وان اوستروم دغه خبرې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې غونډې نه وروسته کړي دي چې په هغې کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2401 پریکړې د عملي کولو غوښتنه وشوه چې په هغې کې د دې غوښتنه هم شوې ده چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړی شي چې د سوریې د میلیونونو خلکو سره چې د 2 کلن جنګ د لاسه ډېر کړېدلي د خوراکي او طبي موادو په شمول عاجلې بشري مرستې وکړي پاکستان او هند په خپلو کې د ملکی زندانیانو د تبادلې و موافقه لاسلیک کړې ده د دغې موافقې په اساس به هغه زندانیان چې عمرونه د 10 کلونو زیات وي خوشي شي او هم به هغه ښځې چې عقلي او عصبي ناروغۍ لري هم آزاد شي د دغه ملکونو دغه دوړخیز تفاهم په داسې وخت کېږي چې هلته د دغو دواړو رقیبو اټومي طاقتونو ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې نظامي خطې هم زیاتې شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پرون اسلام آباد د لومړني ځل لپاره د نوي ډیلي هغه بشري پیشنهاد چې د ملکي قیدیانو په باب دی څرګند کړی دی او هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه تایید کړی دی په دغې موافقې کې دواړو ملکونو نه د دې غوښتنه هم شوې ده چې طبي ماهرینو ته د دې اجازه ورکړی شي چې په زندانونو کې هغه قیدان معلوم کړي چې عقلي او عصبي ناروغي ولري دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ ټاکل شوی چې د ترکیه او د امریکا مقامات بنن ملاقات وکړي او په هغې کې به د ناټو د دغو دوو غړو ملکونو ترمنځ د موجوده تشنج په باب بحث وشي د ترکیه د بندنوی چار وزیر خبرداري ورکړی چې د دغو خبرو نتیجه به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د آینده روابطو اندازه وټاکي ویل کیږي چې په دغه ملاقات کې به د ترکیه او د امریکا ترمنځ د اختلاف په اصلي مسلې زیات بحث وشي او هغه دا ده چې امریکا په سوریه کې د داعش په ضد د کوردي ملیشو د وای پی جی ملاتړ کوي حال دا چې ترکیه هغه ترورستان ګڼي امریکا کې د خلکو داراو دی وی ورسته ایسای نه داسې ښکاری چې ډیر امریکایان د خپل ملک د فدرالي حکومت د کارونو نه خوشاله نه دي یوازې 34% امریکایان د فدرالي حکومت ناراضي دي د دې برعکس په یو د پاسه 2000 کال کې 18% خلک د خپل حکومت د کارونو ناراضي وو په امریکا کې د يهودانو د قتل عام یادګاری موزیم د بشر د حقوق او حق جایزه چټکل شي وو د برما مشر انګسان سوچی ته چې په خوای د نوبل جایزه هم ګټلی ورکړي په دې دلیل نه د ورکول نه ډډه کړي چې هغه په خپل ملک کې د روهنګا د مسلمانانو د نسل وژنې مخه نه ده بنده کړې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال د کار د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د غوره کړې لارې څخه بیرته نه ګرځي، او جمهور رئیس غنی په طالبانو ژغ وکړ چې د اسلام او افغانستان د خیر لپاره د سولې خبرو ته حاضر سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش اجیری سی عبدالله د افغانستان د سترې محکمې رئیس او لوی څارنوال د حکومت د کابینې د غړو سربیره د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران او چارواکي هم حاضر وو. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو بل کال ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې د ملي والی حکومت ځان ته دغو دواړو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن ګڼي.
حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید.
د ملي یووالي حکومت ځان دې تجمن غړي چې د ټاکنو لپاره لازمي منابع برابرې امنیتی ټینګ کړي، او د ټاکنو په بهیر کې د هر اړخ د لاسوهنی په ځانګړي ډول د امنیتی ځواکونو ملکی ادارو او د سیاسي کړیو مخاوني سي.
جمهور رئیس غنی د افغان پټ وسلواله مخالفان سره د سولې په اړه د کابل په کانفرنس کې د خپل وړاندې شوی وړاندې زیاتونه وکړه، او یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی.
موږ د خپل ور اواز وایو چې د سولې په مقصد له انتخاب کړي لارې نه ګرځو، او په طالبانو باندې غږ کوو چې د اسلام او افغانستان خیر په دې کې دی چې خبرو ته سره کینو، څو په دې ډول مشکلات او اختلافات بې تباهي او بې د وینې تویولو اوار شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې داسې محدود کسان هم شته چې په افغانستان کې په جګړه کې خپله ګټه ویني.
دا د افغانستان عام خلک دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي، او په همدې علت د سولې آواز ته تر بل هر چا زیات عام ولس لپایک وایي. د څلورو لسیزو د جګړو تبن دښمني، بدګماني او کینه پیدا کړې ده. د څلورو لسیزو جګړو له بلې خوا داسې محدود کسان هم شته چې په جګړه کې په خپله ګټه ویني، او په همدې وجه که زموږ د سولې آواز ته یو نیم ځای د شک په نظر کتل کېږي، دا غیر طبیعي خبره نه ده.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق، د افغانستان د ملي عوایدو د لوړېدو، او د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هېوادو سره د اړیکو د پراخېدو په مسلو هم خبرې وکړې، او ویل چې نورې هغه ورځې لاړې چې ظلم به د افغانستان پر مخ لارې تړلې. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان ملي عوایدو اندازه 2.2 میلیارده ډالره ده، چې یوازې 15 میلیارده ډالره د افغان امنیتي ځواکونو کلنی مصرف جوړوي. هغه ویل چې دې ته اړتیا ده چې افغانستان خپلو ملي عوایدو کچه 8 میلیارده ډالرو ته لوړه. جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د سیجرګی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خپل وینا کې طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وړاندې څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. دولي سیجرګی رئیس ویل چې افغانستان کې هر کال له بل کال څخه ناامني زیاتیږي، چې د خلکو په ژوند یې ناوړه اغېزې پرېښي دي.
امیدوارم راهی کې برگزیده شوه
هیله ده کومه لاره چې غوره شوې پرته له ځنډ تعقیب شي، تر څو د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو د افغانستان د خلکو کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل شي،
نقطه یې پایان گذاشته شود.
کسام د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې دورې د وکیلانو کار 2 کاله وړاندې پای ته رسېدلی و، خو په پارلماني ټاکنو کې د ځنډ له امله د ولسی جرګې غړي د اتم تکنیکي کال لپاره نن دغې جرګې ته ورسانه شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون د 93 مادې پر اساس د ولسی جرګې د کار دوره د 5م کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، او نوې شورا په کار پیل کوي، او د ولسی جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه د 10 څخه تر 14 ورځو پورې په موده کې د ولسی جرګې د غړو انتخابات کې کسام د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کال د چنګاښ 14مه ورځ د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړي، خو دغه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو د لازنډ احتمال هم نه دی رد کړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د پارلمان د اتم کال کاري دوره پرانیستله. موږ د حقوقي چارو کارپوه، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې غړي سید خالد سادات سره د دغه پارلمان په ځینو قانوني اړخونو غږېدلی یو.
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پارلمان اتمه دوره پرانسته. دغه پارلمان به دغه هم وخت پوره دی، دوه نیم کاله مخې د پارلمان وخت پوره شوی دی. زه غواړم پوه شم چې د دې اتمه دورې د پرانستلو اهمیت او قانونیت څه دی.
د ولسي جرګې یا د ملي شورا د خپل تقنیني دوره د افغانستان د اساسي قانون له مخې دوه کاله سبن دوه کاله تر مخه پای ته رسیدلی ده. یعنی موږ د دې دورې ته یو تقنیني هغه تقنیني دوره چې په قانون کې تعریف شوی نشو ویلی، اما دا یو امتیازي دوره ده. دا د یو مصلحت پر اساس یا د یو مجبوریت پر اساس باندې ولسمشر آر دی تر څو د ملي شورا دغه دورې پرانیزي. یعنی په قانون کې موږ د اتمې تخمیني دورې یا د اتمې کاري تخمیني دورې په نوم باندې نه لرو. یا بده مرغه دلته هغه څه چې مجبوریتونه دي او هغه په دې اساس چې حکومت ډېری مسایل ملي شورا ته مقننه قوي ته اړي تر څو هغوی نه واخلي او د هغې سره یو ځای باندې کار وکړي، نو په دې اساس باندې دا د یو مصلحت او د مجبوریت پر اساس باندې دغه امتیاز ورکول شوی دی.
یعنې د افغانستان په شرایطو کې لازمه وه چې همدغسې وشي. اوس بله مسله دا ده چې داسې رپورټونه راغلي دي چې د جولای په میاشت کې به د پارلمان دپاره انتخابات وشي، یعنې څلور میاشتې دغسې وبوله. نو که هغه وخت بیا هم د شرایطو چې سړی ګوري که انتخابات ونشي د پارلمان دپاره، بیا به پارلمان بله دوره پرانستل کېږي، همداسې به ادامه لري، نو د دې به ګټه او قانونیت سي.
د ملي شورا خپل ارزښت په قوانینو کې او په ټولو مسایلو کې پاتې ده. یعنې هغه د من حیث یو مقننه قوې په توګه باندې د هغې شتون ته یو اړتیا ده، اما دغه اړتیا باید په هر صورت چې وي، دغه شتون په هر صورت چې وي، باید قانوني بڼه غوره کاندي. یعنې د قانون نه فرا ملي شورا یا د قانون څخه لرې ملي شورا، زه فکر کوم دا په هیڅ صورت دې جوګه نه شي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ د یو قانونمند ټولنې درلودونکي اوسو.
مګر کومې فیصلې چې بیا دغه ملي شورا تر اوسه پورې کړي، کوم قوانین چې تر اوسه پورې تصویب کړي دي، هغه خو د اجرا وړ دي که دا پارلمان قانوني دی که نه دی؟ بله،
هغه فیصلې چې مقننه قوه یا ملي شورا یې د خپل دورې ترسودو خلوص صدرې کړي دي، په دې کې د حقوقي اړخ دوه اختلاف نظر دي. یو دا ده چې په مطلق ډول دغه حقوقي قاعدې کله یو اصل یو خپل وجودي فلسفه د پارلمان سوال لاندې راځي او هغه قانوني مشروعیت نه لري، نو بنا پر دې باندې دغه شورا خپل اهمیت د لاسه ورکوي او بالاخره د دې فیصلې مردودې ګڼل کېږي. اما د ضرورت پر اساس باندې مثلا د ملي بودیجې تصویبول شو، د کابینې ته رایه ورکول شو، د حکومت سره خبرې شوي، یا د حکومت د کوم څخه نظارت، دغه کړنې په هر شکل چې اوسي بالاخره باید ترسره شي او قابل عمل وي. نو دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې یو ډله حقوقدانان وایي چې په مطلق ډول غیر قانوني د پارلمان هغه فیصلې چې د خپلې دورې تکمیل څخه وروسته صادرې، هغه غیر قانوني او غیر حقوقي دي. اما یو ډله وایي چې نه، د مساحت پر اساس او د حکومت او د خلکو او د افغانستان د اوسني وضعیت ته په کتو سره د ملي شورا دغه کړنه چې او هغه فیصلې چې د خپل دورې تکمیل څخه وروسته کوي، هغه باید اعمال شي او د قانوني بڼه ورته ورکول شي.
ډېره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کور مو ودان په مخامخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د افغانستان د کور او شار جوړونې وزارت د هند حکومت په مرسته په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان د غونډې د پارک جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د دې غونډې پارک به د هند حکومت لخوا د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړ سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمی نیازی له کابل رپورت را استولی.
په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان غونډې د دې ښار اوسیدونکو ته یو د تفریح او سیل ځای دی. اوس د ښار او کور جوړونې وزارت د هند حکومت په مرسته غواړي د وزیر محمد اکبر خان د غونډې پارک له سره ورغوي. د کور او ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ وویل دغه پارک د هند حکومت په مرسته د 50 میلیون افغانیو په لګښت د څه باندې یو کال په موده کې رغول کېږي. ښاغلي نادری وویل دغه پارک په کابل ښار کې د شنو او تفریح ځایونو د ډیرېدو په موخه او د وزیر محمد اکبر خان غونډې د تاریخي نوم په پام کې نیولو سره جوړیږي.
نه تنها شهرهای ما نیاز به
نه یوازې زموږ ښارونه داسې شنې فضا ته اړتیا لري، بلکې د دې پارک د تاریخي نوم په پام کې نیولو سره چې وزیر محمد اکبر خان افغانستان په تاریخ کې موږ ته خاص ځای لري همدارنګه کابل ښار کې کاریانو شنو او تفریزایونو ته چې لګ دی ارتیا لري.
ساحات سبز ساحات تفریحی است.
د هند حکومت وایي چې د افغانستان د پراختیا لپاره د دوی سفر پای ته نه دی رسیدلی او نور به هم مخ پر وړاندې ځي. په افغانستان کې د هند سفیر منبرت هورا وویل هند د افغانستان د پراختیا د شریک په توګه خپله ونډه یو مهم مسؤلیت ګڼي. هغه په همدې غونډۍ د افغانستان ستر بیرغ ته په اشاره وویل
I'm delighted that the flag that India
زه خوشاله یم چې په دې غونډۍ کې د هند لخوا دا بیرغ زړول شوی دی چې د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی او د دې سیمې اهمیت یې هم ډیر کړی. موږ نن د یو بل بنسټ د ډبرې په ایښیدلو سره د دغې ناحیې د پراختیا او ښکلا لپاره د دغه بیرغ تر څنګ یو بل فاز اضافه کوو.
د وزیر محمد اکبر خان غونډې د پارک جوړولو پروژه په افغانستان کې د هند حکومت د پراختیایي پروژو څخه یوه ده. له دې وړاندې هند له افغانستان سره د نورو پراختیایي پروژو لکه د سلما بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ او داسې نورو مرسته کړې ده. دا غونډۍ که څه هم پخوا رغول شوې وه او د خلکو د سیل لپاره پکې ونې، بوټي او د تفریح نور وسایل لګول شوي وو، خو اوس دا غونډۍ له سره په نوي ډیزاین سره به ورغول شي. د دې غونډۍ په سر یو ستر لوی ملي بیرغ دی. دا ملي بیرغ هم د هند په مرسته په دې غونډۍ لګول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
متحده ایالات د شمالي کوریا هغه وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري چې د خپلو اټومي وسلو څخه د لاس اخیستو په اړه یې له متحده ایالاتو سره د خبرو د پیل یادونه کړې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
دا شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جنوبی کوریا د چارواکو لومړی غونډه د ډیپلوماسۍ په برخه کې یو پرمختګ بولي.
شمالی کوریا غواړي چې له متحده ایالاتو سره د غیر پوځي کولو د ستونزې او د امریکا او شمالی کوریا د روابطو د بیرته ټینګولو په اړه سپینې خبرې وکړي.
دا رپورټونه له مخې شمالی کوریا په دې غور کوي چې د امنیت په اړه د واشنگټن د تضمینونو په بدل کې له خپلو اټومي وسلو څخه لاس واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي چې شمالی کوریا تل د مرستو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ژمنې کړي خو هیڅکله عملي کړي نه دي. په دې اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غبرګون کې هم احتیاط موجود و. که څه هم هغه د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو دې ته چمتو دی چې له دوو لارو څخه یوه یې تعقیب
کړي.
موږ له شمالي کوریا سره د خبرو په برخه کې یوه اوږده لاره وهلې ده. دا به د نړۍ، شمالي کوریا او د کوریا د ټاپو وزمې لپاره یوه ښه خبره وي، خو مونږ به وګورو چې څه کېږي.
دا شمالي کوریا جمهور رئیس مون جا ان هم نن په خپل وار په خپلو خبرو کې وویل لا د مخه ده چې په دې اړه خوشبیني څرګنده کړي. هغه وویل چې سرمشریزه غونډه به د دې سبب نه شي چې د شمالي کوریا په حدودونو کې نرموالی راشي.
مونږ له ولسمشر ټرمپ سره له نږدې د هغو ګامونو په اړه خبرې کړې دي چې تر اوسه مو اخیستې دي. زه فکر کوم چې هغه شمالي کوریا ته زموږ د چارواکو د سفر په اړه مثبت نظر لري.
خو په سول کې د آسان په نامه د پالیسیو د څېړنو د انسټیټیوټ محقق وایي چې باور او تفاهم رامنځته کول اوږدې مودې ته اړتیا لري.
دا به د پیونګیانګ په لور لومړی ګام وي، ځکه چې امریکا د غیر اټومي کولو په اړه د شمالي کوریا د ژمنې غوښتنه درلوده او د کیم خبرې دغه ټکی څرګندوي.
بلوري ته د جنوبي کوریا د یووالي وزارت نن وویل چې جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې د هغه هیواد مشر د شمالي کوریا له مشر سره په راتلونکي میاشت کې د دواړو هیوادونو په غیر قبضي سیمه کې د پانمنجام په کلي کې غونډه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د ښځو د چارو فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي 221 قضیې ورسره ثبت شوې دي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
موږ حق نه لرو چې یو دار الفاظ ولرو چاته شي ولار سي.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې څخه لمانځنه د غونډو په تراس کې وسوه او ځای مقامات وایي چې په یادو دوړ ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیژې د تیر کال په پرتله زیات شوې دي. پاکر او غربات، بیروزګاری او د سواد کچه ټیټوالی په دې برخه کې عمده عوامل بلل کیږي. د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیه اسگزی وایي چې دوی سش کال د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي 228 پیچ لري چې ځینې یې زړه بوژنونکي وي. د کندهار سره په گاوند کې د هلمند د شوزو چارو رئیس هم وایي چې د فقر او بیکاری له امله په ټیټ عمر کې انجونې د پیسو په مقابل کې ورکول کیږي. د دې ولایت د شوزو چارو رئیس جمیله نیازی وایي چې که دولت په دې برخه کې خپل پام زیات نه کړي، ممکن په راتلونکي کې تر نارینه وو د شوزو جرمي قضیې ډېرې سي.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې 9 قضیه لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي. په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم انجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او 9 قضیه چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خشونتونو سره ښځې مواجه سوي.
له کور څخه د باندې په کاري محیط کې د میرمنو د کار سره د کلتوري عواملو په وجه حساسیت ځینې ښځینه کارکوونکي د خپل کار پر وړاندې بله عمده ننګونه ګڼي. د کندهار د سولې د ولایتي شورا غړې میرمن جمیله یوسفی وایي چې په دې برخه کې لا هم ذهنیتونه نه دي عیار.
اول څه په خپل د سولې د شورا منشي وم، د سولې په شورا کې زما سره اکثر یو څو نفر او مخالفت یې درلودل چې دغه ښځه د څوک را په میټنګو کې زما په شلا ویل سوي وه چې دا ولې دا رالله، د ښځو سره دوی تبعیض لري.
له دې ټولو سره سره په جنوبي ولایتونو کې ښځینه فعالانې له دولت څخه غواړي چې د هغو میرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته خپل پام زیات کړي چې د جګړو په وجه د کورنۍ مشران وژل سوي او اوس په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د کورنۍ سرپرستی کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د اقلیتونو لکه د سکانو او هندوانو د ښځو دپاره د ډیرو ستونزو یادونه سوې ده، خو په دې وروستیو کې ځینو سکھ او هندوانو ښځو په ځینو ادارو کې وظیفې اخیستې دي. په دې جمله کې یوه دلجت نومیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې دنده لري او وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول هندوانو او سکانو ته ډیره پاملرنه پکار ده. میرمن دلجیت وایي په دې وروستیو کې د ښځو په برخه کې کار سوی، خو دا هڅې لا هم کمې دي. په دې باره کې رپورټ د هدایت الله نوري څخه واوري.
دلجیت یوه سکه نجلۍ ده چې لوړې زده کړې کړي. هغه اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د بهرنیو اړیکو د دفتر مسؤوله ده. هغه وایي چې د افغان ښځو لپاره باید نور هم کار وشي.
دغه چې ټول یعنی په آرامه روحیه راځي دولتي دوایرو کې، وزارتخانو کې کار کوي، دا یو پرمختګ ده چې د ښځو په برخه کې. خو دا پرمختګ صحیح ده چې کافي نه ده، باید نور هم توجه وشي ښځو ته. د ښځو مشکلات ډېر ده، او یعنی د ښځو نفوس د نارینه او نه د نیمایي نه زیات ده. یعنی د ښځینه نفوس په افغانستان کې ډېر ده، نو دې په خاطر باید د دوی سهم پر چیرته هر ځای کې ډېر وي.
دلجیت وایي چې لا هم ښځې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او ان کله چې له کوره بیرون د زده کړو او کار لپاره ځي ځورول کېږي.
د بیرون بازار کې مشکلات شته، مثلا خلک دي چې اذیت کوي، ازار کوي ښځو ته، یا ګوري، یا هغه چې یو سودا یو شی اخلي مزاحمت ورته کوي. دا شیان په اجتماع کې شته، خو دې ته اړه لري چې د آګاهۍ سطح ټیټه ده، او دا خلک مثلا مزاحمت کوي. د دوی نتیجه د بېسوادي
دلجیت وایي په افغانستان کې ډېر کله له سیکانو او هندوانو سره ښه چلند نه کیږي. هغه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دوی لپاره ځانګړي ښوونیز مرکزونه جوړ شوي، خو کافي نه دي.
د اقلیتونو یعنی د هندوانو د اوناس حتی د سکور طبقې ولې د تعلیم نه شاته پاتې دي. د اصلي مشکل دا ده چې دوی کله مکتب ته، ښوونځي ته ځي، هلته د تبعیض سره مخامخ کیږي. کله چې طبي سره مخامخ کیږي یا وار دوا وار بل اخر غزړې توریږي د تعلیم نه دې په خاطر دوی بیا تصمیم نیسي یا کله چې کور ته راځي شکایت کوي چې ما ته دا صنفي مې دا خبره وکړه یا دا نفر دا خبره وکړه، هغوی زړه توریږي، دې ته ترجیح ورکوي چې بیا دا مکتب ته لاړ نه شي.
د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت هندوان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د دوی ماشومانو ته لا هم د زده کړو ځانګړي مرکزونه نشته او آن پر لارو او کوڅو ځورول کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ننګرهار ولایت په یو ولسوالۍ کې نجونې د خیاطۍ او ګلدوزۍ یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. نازی په تیرو درو کلونو کې 50 نجونې او مېرمنې روزلې دي. دغه نجونې اوس په خپل مټ روزي ګټي. ذبیح الله غازی د جلال آباد څخه رپورټ لري.
د ماشین د څرخېدلې نیمګړو ارمانونو ته د رسیدلو ګامونه را لنډي وایي. د خپلوان خېلو ټوټه شوې هیلې به بیا را وګنډي. نازیه د ننګرهار په خیوه کې اوسیږي. درې کاله کېږي خپلو کلیوالو جینکو او میرمنو ته خیاطي او ګلدوزي ورزده کوي. وای لس کاله مخکې وی موسسې د جامو ګنډلو ماشین ورک په هغه زده کړل او وروسته د نورو لپاره فکر ور پیدا شو. په تیرو دریو کلونو کې 500 کلیوالو جنو او میرمنو ته ورزده کړی دی.
تیاری او چې فارغ کې به په کور کې کاروبار کوي دی او مارکیټونو سره دغه کوي قرارداد چالي راوړي او څه په خپل اندر دغه چې تعین نه دا سره وړم به دوی ته تقسیم او مده کور کې کار کوي کني مورس کې دلته د دې ټول کار نه خلاصيږي. نو دا څه خبر کوم به دوی په کورونو کې نور خورګانې مو سره کار کوي. د کور نه یو نفر ما سره دلته دی. د کور کې چې درې او دوه نفر نور بیا هم دوه سره په کور کې مصروف دي.
نازیه په ډیرو کړهونو خونځې لوسته ورسته د قابلیتګۍ دوه کلنې زده کړم کړي. وای اوس هغه جنو ته خیاطي ورزده کوي چې کورنۍ په باید خونځې وای.
ان تاسو تر دې پورې چې ما ته په خپل اندکو نه اجازه نه و نو بس زه خو زما عمر لکه چې ګو خو کوم سنف کې ما په بکسه د ورونو نه پټولل او نو خو ډیر مشکلات هم تیر کړې دي. بس ما ته دا فکر راغی چې بس تاسې کار وکړو چې یوازې خو په نارینه باندې نه ده کنه، بیا چې ښځې داسې یو کاروبار وکړي چې داغو سره په هغه باندې خو دلته کلو کې لږ مشکلات په دې خاطر ډېرې ښځو ته ډېر حق نه ورکول کېږي چې بیا داسې وکړي. خو بیا هم په دې اړه باندې مونږ ډېرې خبرې سره کړې او کار هغه کړی روان کړی.
په زده کوونکو نجونو کې ځینې د ژوندانه دردناکې کیسې لري. پخوا نه هیلې وې خو اوس یې ژوند چلیږي. ماریا وای یو وخت خوانځه لوست لبد یورځی پرې خود او وس بیا غواړي خپل نیمګړې زده کړې وه ته ورسې. د دې مرکز د کون کې وای د خزو پر نړیوال ورځې نه دی خبرې چای لاس نیوم نه دی کړې بس په توکل روانې دي. نازیه او داغیز د کونکو ته دکانداران د خلکو لزوق سره د سمو جامو ګنډلو آرډر ورکوي او دوی هماغه سي تیاری د ډیرو په کې چاري سميږي.
دا غشي ان دا کپڑا دراغ د مو ورته سره مثلا کټکو کټکی اوی خپل رئیس ته مو کټکی ادیر شاه سمیخ ټټر شان اخلي مو په دې شان د نن کوی اوی خپل کویږي ځان ته کټکی مو راځي ورته 500 یا 10 جوړي اخلي بیا جوړي په مطابق مثلا پیسې پرتو.
که څه هم په افغانستان کې خزینه او تعلیمي او کاری زمينې تر پخوا یو څه سمي شوی خو د نازیه په څیر کمی دي چې خیر ډیرو تر رسیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.